په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغي دلوې شپاړسمه د فبروري میاشتې پنځمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې ماښام یې په کابل کې دوه طالب وسلول وژلي او یو ټپي کړې. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دې برید په تړاو یوه ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا برید د کابل د پنځمې ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یوه پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسته کې موټر د تلاشۍ په پلمه درول او ځوان نجونې او پخواني امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې برید او د ازادۍ جبهې د ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګری ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې ولکه افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څنګه په یوه بیان کې پر خپل ایکس پاڼه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 میلادي کال کې د یونیسف په ملاتړ 8 افغان ماشومان چې 80% نجونې دي په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا نجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم منع کړ. د ځینو راپورونو له مخې په کندهار او هلمند کې د یونیسف او ځینو نورو مرستندویو موسسو لخوا تمویلیدونکي زرګونه محلي ټولګي چې له شپږم ټولګي کښته ماشومان پکې په زده کړو بوخت وو د طالبانو لخوا منع سوي. بدخشان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قمانداني په یوه اعلامیه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان سوي چې له ډلې یې د 50 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدار استاید سوی چې په بهارک ولسوالۍ کې په یوه لوی پوځي موټر سره یو ملکي کس لګېدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایاب د واورو پړنګ نیولی دی. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال والی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه پړنګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول شوی. د تیرې پنځشنبې په ورځ دغه سپین پړنګ پر یوه ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 1.5 پسونه او وزې یې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ یې د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشي کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوو لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیر اوپن له آزادو سیالیو د برنزو میډالونه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یوه یوه بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې ده. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړي مات کړ، خو په نیمه پیلوب کې ونتونه د ازبکستان لوبغاړي وګټي. په دې ترتیب دای د برنزو میډال ته ورسید او سیالي د سرو زرو په سر فائنل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوب کې له ایرانی لوبغاړي ماتې وخوړه او ده هم په برنزو میډال بسنه وکړه. تمه ده څو میاشتې وروسته د المپیک سیالۍ هم وسي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د حماس یو روزنیز مرکز په نښه کړی. اسرائیل وایي چې د تیر کال د اکتوبر د اومې نیټې د حماس حملې په دغه مرکز کې پلان شوې وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې د خان یونس په دغه روزنیز مرکز کې د اسرائیل پوځي اډو، زغروالو ګاډو او یهود میشتو شارګوټو ته د لاسرسي د لارو ماډلونه جوړ شوي وو. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د حماس ډلې د پوځي څانګې د یوه قومندان محمد سنوار پر دفتر هم برید کړی. دا قومندان د یحیی سنوار ورور دی چې تر ډیره پر اسرائیل د اکتوبر د اومې د بریدونو طرح بلل کیږي. د حماس په بریدونو کې په اسرائیل کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو او 240 نور کسان یرغمل شوي وو چې 132 لا هم د حماس په لاس کې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې 23,300 ډیر کسان وژل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلی په عراق او سوریه کې د ایران پلوه ملیشو پر هدفونو د جمعې شپې بریدونه د امریکا د حملو پیل دی نه پای. هغه دا خبره یک شنبه له ان بی سی خبری شبکې سره په مرکه کې کړې ده. جک سولیوان د ایران په خاوره کې دننه د امریکا د پوځي عملیاتو پوښتنه نه رد نه هم تایید کړه او وی ویل چې په خبری غونډې کې په دې اړه څه رد یا تاییدولی نه سي. امریکا د ایران پلوه ملیشو د هغو بریدونو په ځواب کې چې د امریکا اډه یې په اردن کې ویشتلې وه او درې امریکایي عسکرې وژلې وو په عراق او سوریه کې یو شمېر هدفونه بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې څه باندې اتیا ځایه د امریکا لخوا په نښه سوي چې د ایران د سپای پازران د قدس او د هغوی د وفادارو ډلو پټنځایونه او اډې یادې سوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې راغلي د بشري حقوقو د څار سازمان اندیښنه وښوده چې د دوحې غونډې ته شایي لږ شمېر ښځې وربلل شوې وي.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین ډېرې پوښتنې کوي چې دا شپه کسان به څوک غوره کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه ښځې هم شاملې وي چې د طالبانو پر ضد درېدلې.
کابل کې خلک د موټرو د پارکینګونو له کموالي شکایت لري.
واخنده یو اندیکنې رامنځته کړې دي که زه موټر مثال زما خرید ته ځم پارکینګ نشته مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکړم.
د لندن پولیسو په تیزه پاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاوند انعام اعلان کړی. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ډیرو اسانتیاوو بې برخې دي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروت دا هغه کوټو کې پروت ړانګو کوټو کې.
د کرکټ د ډګر خبرونه هم در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې بله برخه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمیر شزی وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د شزو د برخې مرستیالی هی دربار ازادي رادیو ته ویل چې د دوحې په غونډه کې د افغان شزو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوی دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبراترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شوو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
De khuzu falan yo de khuzu de haqqono madafin dire pukhtuni ki wi che da shpak kasan batsuk ghora kri aw aya padish pago kasan ki ba haq khazi ham shamil wi che da Taliban o parzid daridli no binan da ba da bish pad ishtirak mana na warkawi.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي منظمه او یو لاس شي. د دوهې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوهې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایو سره لیدلې. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلی اوتنبایو د دوهې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبري وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. خزینه فعالانې غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوهې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځنګړې توګه د جنوري د میاشتې په دریمه او څلورمه اونۍ کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28مې نیټې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 383 تنه مړه شوي هم دي. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوو نیو کې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړای. د دغه سازمان په وینا په دې دوو نیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ولس مخیز راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28مې نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,60,055 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر د افغانستان په 4 ولایتونو کې 383 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2020 تر 2022 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي، او په ټوله کې 9.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل:
سامه بندیږي، زه نشم کولای آزادې هوا ته لاړ شم ځکه چې زه ډیره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو تر څنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی
سر تب د پوزې بهیدل، وچ ټوخی، ځاندردي او لړزیدل هغه نښې دي چې د سړې هوا له امله زیات شوي دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي، ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانو ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
زد تاب استفاده نمویم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمېر له 1,340,000 څخه ډیر دی، چې 1.5% یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د لندن پولیسو په اسیدو یا تیزاب پاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاونډ انعام اعلان کړی. پولیسو ویلي چې تورن کس عبدالشکور ایزیدونی میږي او د تیرې چهارشنبې په ماښام یې پر خپلې مور او دوو وړو لوڼو اسید یا تیزاب پاشلی او بیا تښتېدلی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه.
د لندن ښاری پولیس له تیرې چهارشنبې ماښام په عبدالشکور ایزدي پسې ګرځي. د لندن د ښاری پولیسو یو مسؤول جان سیول پرون یکشنبه خبرداری ورکړی که څوک د ایزدي له ځایه خبر وي او مرسته ورسره کوي نو د پولیسو لخوا به ونیول شي. ښاری پولیسو په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي د هغو معلوماتو رسوونکي ته چې د اسید پاشۍ په جرم د دغه تورن کس د نیولو سبب شي 40,000 پاونډ انعام ورکوي. پولیسو ویلي 35 کلن عبدالشکور ایزدي د لندن په سویل کې د
کلپم کامن سیمه ته نږدې تیر چار شنبه ماښام په خپلې مور او دوه وړو لوڼو چې درې او اته کلنې دي کیمیاوي ډوله مواد پاشلي. د مور وضعیت ښه نه دی خو لوڼو ته یې ډېر جدي خطر نه دی متوجه. له پیښې لږ وروسته پنځه پولیس او څلور نور کسان هم چې د تورن کس مخه یې نیوله ټپیان شوي. یزدي د پولیسو له موټر سره تر ټکر وروسته خپل موټر پریښی او پیاده له سیمې تښتېدلی. که څه هم د چهارشنبې شپې تر ناوخته په امنیتي کمرو کې د هغه عکسونه راوتلي خو له هغې را وروسته یې د لټون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په بریتانیا کې د افغان انګلیس بنسټ مشر او د امنیتي چارو شنونکي خالد اصغری ازادي راډیو ته وویل اغېزمن شوي نه یوازې په جسمي بلکې په رواني توګه هم کلونه متاثره پاتې کیږي.
په انګلستان کې د ادباو او پناهغوښتونکو د حقوق ساتنه او د هر ډول تاوتریخوالي سره مقابله قانوني ده. د بریتانیا پولیس دا مسله په کلکه تعقیبوي او د کوم افغان ځوان لخوا د جرم د ترسره کېدو په صورت کې با قانوني چلند کیږي. په دې اقداماتو کې کېدای شي د برېټانیا اتباعو د حقوق او امنیت د تامین لپاره د مجرمینو لپاره تحقیق او د قانوني جزا شامل وي. دا بریدونه نه یوازې د بشر دوستانه اصولو او بشري حقوقو خلاف دي بلکې له ټولنیزو ارخو په ټولنه کې د ویر او نامنی لامل ګڼل کیږي.
د راپورونو په اساس عبدالشکور یزدي په 2014 کال کې بریتانیا ته په ناقانونه توګه تللی و او په 2013 کال کې په نیوکاسل کې په جنسي زوراو نام تورن و. د هغه د پناه غوښتنې دوسیه دوه واره رد شوې وه خو بالاخره په 2021 کال کې د پناه غوښتونکي په توګه منل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې لکونه افغان کډوال پکې اوسیږي افغانان په تیره بیا پناه غوښتونکي په بیلابیلو تاوتریخجنو قضیو کې ښکېل بلل شوي. په برلین کې د دوو ورونو لخوا د خپلې خور د وژنې پېښه هم په پراخه کچه منعقد شوه. دغو دوو ورونو ته تیر 2023 کال یوې محکمې د عمري بند سزا ورکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
په غزنی کې ډیری ډاکټران وایي د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت او د امتحاناتو ملي ادارې څخه د اگزیټ اگزام اخیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه امتحان نه اخیستلو د نویو فارغ شویو ډاکټرانو د کار مخه ډپ کړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا ملي ادارې له دې څخه د اگزیټ اگزام واخلي چې د کار مخه خلاص شي. دوی وايي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې له عملی په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي. ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی دی. دوی وايي په داسې حال کې چې ما اگزیټ اگزام نه دی ورکړی نو له عملی بے دندې ګرځم. د دو په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یا ویلت هم همدا د اگزیټ اگزام نه اخیستل دي.
یا کوم انجوګانو ته ورغلی موسساتو ته یا دولتي جایونو ته ورسو د تبابت اړوند سیمه وظیفو لپاره اپلای وکړو سیوی ورته ورکړو. نو دوی پښتنه د مونږ د اگزیټ اگزام کوي. هغه چا چې اگزیټ اگزام پاس کړی ده هغه خو په شارټ لیست کېږي نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې. او هغه ډاکټر صاحبان چې د تروسه پورې بي وظیفو ګرځي یوازې علت یې همدغه د اگزیټ اگزام موضوع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکاری کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غښتلې شي. خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي. ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیټ اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کیږي. ومو غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، دا د مریضان لار بند کړی ده، پر مخ بند ده، دا د کنسر مریضان دي، دا نه پریږدي. هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کنسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرښوله دغه لار پر مخ بند ده. نن شپږمه ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضانو لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ څخه در سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولک ځوانان درې نیم میاشت کېږي د بارډر د بندښت د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بنده ده، 25,000 ځوانان بېکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه یې کتر احمد باندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکي؟ موږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نم په 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې موږ کار نه کړی، خو شخصي انسټیټیوټونو کې چوکیداری وراوله، هغو نه مشر وړو. اوس قراره ته 3 کاله کېږي ورور په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکي دوی؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر را پرونه مرکه او اوریدونکی.
اوس هم په کابل کې د پارکینګونو د کموالی او نشټوالی پر ستونزو راپور. کابل شاریان وایي چې په شار کې د موټرو د پارکینګ نشټوالی ترافیکي ګڼګونه زیاته کړې ده. د دې په خبره لیوي خو د معیاري پارکینګونو نشټوالی او لبلې خو د موټر چلوونکو لخوا له پارکینګونو څخه د استفادې فرهنګ ناپوهي په دې شار کې بنظمي زیاته کړې ده. خو موټر چلوونکي وایي د پارکینګ د نشټوالی سربیره کابل کې د ځینو پارکینګونو مسؤلان د موټرو له ساتلو له دوی ډېرې پیسې اخلي. دا هم د ابدې سپوږمۍ راپور.
کابل د شاوخوا 5 میلیونه وګړو او په سلګونه زره د لیږد وسایتو په درلودلو سره د افغانستان یو له ګڼې ګونې ډک ښار دی. د ګڼې ګونې ته په پام ظاهرا د دولتي او خصوصي پارکینګونو نشتون خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د شهرنو اوسیدونکي ظفر مومند ازادي راډیو ته وویل چې د معیاري پارکینګونو نشټوالی په ښار کې ګڼه ګونه او بېنظمي رامنځته کړې چې په ښار کې د خلکو لپاره ورځنی تګ راتګ ستونزمن شوی دی.
کابل ولایت کې معیاري پارکینګونه وجود نه لري چې موټرونه متوقف شي او خنده یې اندېښنې رامنځته کړې دي. که زه متور مثال زما خرید ته ځم، پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکم. او زموږ غوښتنه د اسلامي امارت د حکمان څخه دا ده د دې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او معیاري پارکینګونه جوړ کړي ترڅو کابل د دې بنظمۍ نه خلاص شي. او
په همدې حال کې د کابل د دشتبرچی اوسیدونکي خدای رتابش ازادي رادیو ته وویل کته هم په کابل ښار کې یو شمېر پارکینګونه شته، خو په خبره یې موټر چلوونکو کې د پارکینګ د کارولو کلتور دود نه دی چې لامل یې ګنګونه او بنظمی زیاته شوه.
فرهنګ استفاده از پارکینګ بین راننده های محترم
د پارکینګ کارولو کلتور د موټر چلوونکو په منځ کې عام نه دی. څوک چې تفریح او سودا لپاره ځي، رستورانونو ته ځي یا چیرته کار لري، دوی باید خپل موټر په شخصي او دولتي پارکینګونو کې چې جوړ شوی و دروي. سم په ان د دې لپاره چې دا کار دود شي باید موټر چلوونکي جریمه شي.
تایی که فرهنګ استفاده از پارکینګ ها بین دریوارا جو بفته.
خود کابل ښار یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې ښار کې د موټر درولو لپاره پارکینګ په سختۍ پیدا کیږي او مسولین یې هم ورنه د موټرو د ساتلو لپاره ډېرې پیسې اخلي. په کابل کې یو موټر چلوونکي عبدالبصیر ازادي رادیو ته وویل
بعض پارکینګ‌های شخصی هم که سواب سار پول زیاد میگیرن، هر کس 100-200 دلار.
زین شخصی پارکینگونه ډېرې پیسې اخلي. که څوک په کابل ښار کې یو یا دوه ساعته کار ولري، د بلګې په توګه 2 ساعته سل افغانۍ، 3 ساعته 1.5 سل، دا بیخي ډېرې پیسې کیږي. ډېرو پارکینګونو باندې خو ګڼه ګڼه بیخي ډېره ده او موټر نه مني. چې دې کار په ښار کې د موټرو د غلا ګواښ هم ډېر کړی دی.
د بیرون استاد میشه وخت خطر سرقت او دزدي موټر میباشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار جوړونې برخې ځینې پوهان د لویو مارکیټونو او پلورنځیو پر جوړونکو نیوکه کوي او وایي چې په کابل ښار کې دغه مارکیټونه په ګڼې ګوڼې سیمو کې دي خو پارکینګ نه لري. له دې ډلې انجینر سید ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
ساحات بسیار مزدحم مندهی کابل است، جاده آسمایی است.
منډی اسمای واټ شهرینا او خیرخانه مینا لیسی مریم بازار او میرویس میدان هغه سیمې دي چې شاوخوا د شاري غني غني د مخنیوي لپاره لویو پارکینګونو جوړولو ته اړتیا ده. د معیاري سړکونو نشټواله لا هم په کابل او ولایتونو کې ستونزه بلل کیږي. لوی ودانې باید تاکاوی کې پارکینګ ولري، یو دوو کې په پام کې نیول شي چې بسنه نه کوي.
بسیاری از ساختمانونه میشد کې دو منزل سه منزل تهکه او د نظر گرفته شوه برای پارکینگ. د یک چند ساختمان د کابل د نظر گرفته شده اما کفایت نمیکنه.
مو مغختل چې د خلکو د دې شکایتونو په اړه او دا چې په کابل ښار کې څومره عامه او شخصي پارکینګونه شته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وپوښتو، خو ویاند یې نعمت الله بارکزي په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د کابل ښار اوسیدونکي له دې وړاندې په کابل ښار کې د موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشټوالي شکایت کړی و او ویلي و چې له همدې امله دوی او هم موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ
دی. د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر د غرنی ولسوالي اوسیدونکو هم د ژوند لبنسټیزو اسانتیاو به برخې دي. دوی د ترک پاک یو به د شوونځیو لپاره کافی ودانی، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپل مهمو اړتیاو په توګه یادوي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال په راپور کې.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې لګاڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتي ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لیرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکو میرباشي مشال رادیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي د چخلو اوبه میږو بنه لرو ځکه چې خوار نه اوبه رخې جوتي نه رخلو نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د ننګرتیاوې دي. دا ننګرتیاوې دي چې کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دا هغه کوټو کې پروته ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوسته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي،
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نه، بیا ډېره ستونزه دی. موږ سړک د قلندر دوه درې دي، د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هیڅ نشته.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپله مکتبونه لرو خو په خیمو لاندې ژوند کوي، تعمیر نه لرو. نو سیګری بارون وی با دروازه بداد کنه ماشومان نشی تلای دوی سبقونه وای زکه چې دا یخ موسم دی دا سړه بابو وی نو ګرمای لون دی دوی ژوند کې مصرف دی بیت هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکی منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګدي سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست ولایت مرستیال محبوب شاه قانیت وایي
د کلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوې کال کې د دغه لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لن وخت کې ته ان شاء الله پدې کیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی، همدارنګه سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا په وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان نسته، خو د لومړي وار لپاره نوید زدران ته موقع ورکړې ده. بشپړ جزئیات له بختیار ساحل نه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوي نوملړ کې نه دی شامل شوی. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړې پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دغه 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه،